تلاش واشنگتن و مسکو برای اثرگیری روابط میان دو طرف و ختم جنگ در اوکراین. با فشاری دموکرات ها در واشنگتن بر ایستادگی در برابر پالیسی های دونالد ترامپ مبنی بر اصلاحات در حکومت مرکزی ایالات متحده و وضع تعرفه های 25% ایالات متحده بر واردات آلومینیوم و فولاد به این کشور. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه حکومتداری رئیس جمهور دونالد ترامپ به بررسی گرفته شده است. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. شما را به برنامه امروز خوش آمدید میگویم و امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. در حدود 10 روز گذشته روابط میان واشنگتن و مسکو شاهد یک آغاز جدید بود. گرمایش در روابط میان هر دو طرف با رهایی یک تن از زندانیان امریکایی از قید روسیه و تماس تلفنی میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و همتای روسیش ولادیمیر پوتین آغاز شد. با گفته دونالد ترامپ، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در صحبت با وی بر آغاز مذاکرات برای ختم جنگ اوکراین توافق کرد. با دنبال صحبت میان رهبران هر دو کشور، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف همتای روسیش با هدف اثرگیری روابط میان واشنگتن و مسکو و نیز تلاش برای ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی با هم دیدار کردند. قصر سفید مذاکرات در ریاض را نخستین گام کلیدی برای پایان جنگ در اوکراین توصیف کرده است. مذاکرات میان واشنگتن و مسکو برای پایان جنگ در اوکراین بدون حضور داشت نماینده کیف روز سه‌شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. با گفته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، هر دو طرف در این مذاکرات بر عادی‌سازی فعالیت مأموریت‌های سیاسی خود و تشکیل یک تیم بلندپایه برای مذاکرات صلح توافق کردند. در عین حال رئیس جمهور دونالد ترامپ که از اقامتگاهش در فلوریدا صحبت میکرد ضمن ابراز خوشبینی انتقادات در مورد شرکت نداشتن اوکراین در مذاکرات ریاض را رد کرد.
فکر میکنم که من قدرت پایان دادن این جنگ را دارم. فکر میکنم بسیار خوب به پیش میرود، ولی امروز شنیدم که ما اوکراینی ها دعوت نشده بودیم. خوب، 3 سال است که شما حضور دارید. شما این جنگ را باید در 3 سال پایان میدادید. شما باید هیچگاه آن را آغاز نمی کردید. شما می توانستید که یک توافق می کردید.
همزمان با مذاکرات در ریاض، رئیس جمهور اوکراین در انقره بود و تاکید داشت که با متحدینش بمانند اتحادیه اروپا و ترکیه یک جا باید در همه مذاکرات سهیم باشد.
من معتقدم که برای اوکراین و برای منطقه ما و برای اروپا این حیاتی است تا هر نوع مذاکره برای ختم جنگ نباید در پشت سر طرف های کلیدی که از پرخاشگری روسیه متاثر شدند صورت گیرد.
ولی وزیر خارجه روسیه مفکوره گسترش هیئت مذاکره کننده را رد کرد.
فلسفه اروپایی نتیجه نداده است. بنابراین نمیدانم که آنها در میز مذاکره چه باید کنند. اگر آنها میخواهند تا مفکوره های حیله‌گرانه را در مورد توقف جنگ در حال مطرح کنند که ارادهشان طبق طبیعت و عادتشان ادامه جنگ باشد، پس چرا باید آنان را دعوت کنیم؟
برخی از تحلیلگران میگویند که با در نظر داشت دوری میان کیف و مسکو، دیدگاه وزیر خارجه روسیه تا حد منطقی به نظر میرسد.
اندکی نگران کننده است که اوکراینی ها در مذاکرات ریاض سهیم نبودند. دلیل آن این است که وضعیت به گونه کامل واضح نیست، ولی دیپلماسی موازی نیز مطلوب نیست. اما با در نظر داشت دوری میان طرف ها یعنی کیف و مسکو، حتمی نیست که این کار بد باشد.
رئیس جمهور ترامپ در مورد برخی از شرایط خود به گونه آشکار صحبت کرده است، ولی برخی از تحلیلگران آن را مورد پرسش قرار می دهند.
The one
انتقادی که من از حکومت ترامپ دارم این است که به باور من حتی قبل از آغاز بحث های جدی امتیازات زیادی داده است. مثلا گفته است که نظامیان آمریکایی اعزام نخواهد شد یا عضویت ناتو به اوکراین داده نخواهد شد. این نادرست است، زیرا ما نیاز داریم که برای توقف کشتار یک توافق داشته باشیم.
وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که مذاکرات ادامه خواهد داشت، ولی نگفته که آیا اوکراین در دور بعدی این مذاکرات شرکت خواهد داشت یا خیر. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل هغه وختنه بیا ټینګار کړی چې د اردن پادشاه عبدالله د غزې د نیولو او په دایمي شکل فلسطینیانو ته ځای د ورکولو په برخه کې د هغه وختنه ومني. دغو مشرانو د تیرې سه شنبې په ورځ په داسې حال کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د نازک اوربند ماتېدو په اړه اندېښنې موجودې وې.
وروسته له هغه چې حماس د اسرایلي یرغمل شویو د خوشې کېدو د بل پړاو د ځنډېدو او د متحده ایالتونو ولسمشر د اوربند د لغوه کېدو غږ وکړ، اوس په غزه کې فلسطینیان د جګړې په بیا پیل اندېښنه لري.
موږ کافي جګړې درلودې، موږ ډېر زیات ځپل شوي او ځورول شوي یو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د اردن د پاچا سره په لیدنه کې د غزې د نیولو په اړه په خپل پلان بیا ټینګار وکړ.
زه فکر کوم دا به داسې یو څه وي چې د فلسطینیانو لپاره به د پام وړ وي، هغوی به یې خوښ کړي. ما د جایدادونو په برخه کې ښه کار کړی دی، هغوی به یې خوښ کړي.
د اردن، مصر او ګڼو نورو هیوادونو تر څنګ فلسطینیانو په زور نورو هیوادونو ته د غزې د 1.9 میلیونه وګړو د بې ځای کېدو په اړه د ټرمپ پلان رد کړی دی. خو د اردن پاچا یوازې دا وویل چې ډېر ژر به د غزې هغه 2000 ماشومان ومني چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته شوي دي. عبدالله د ټرمپ هغه غوښتنه رد کړه چې خپل متقابل پیشنهاد شریک کړي.
موږ باید په پام کې ولرو چې د مصر او عرب هیوادونو لخوا یو پلان موجود دی. موږ ته د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان بلنه راکړي څو په دې اړه په ریاض کې بحث وکړو. فکر کوم مهمه دا ده چې څنګه موږ په داسې طریقه دا کار کولی شو چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
دا د پاچا عبدالله لپاره یوه مهمه غونډه وه، کوم چې نوموړی باید له کلیدي متحد سره اړیکې وساتي، هغه هیواد چې اردن یې په بهرنیو مرستو متکی دی. ترامپ د دوشنبې په ورځ اشاره وکړه چې مرستې به وځنډوي، خو د سه شنبې په ورځ بیرته په شا شو. اکثریت اردنیان د بې ځای شویو فلسطینیانو اولاده دي. د سیاسي چارو شنونکي وایي که عبدالله د ترامپ د پلان ملاتړ وکړي، دا به د هغه لپاره پراخ سیاسي او اقتصادي مشکلات رامنځته کړي او حماس ته به اجازه ورکړي چې مداخله وکړي.
کیدای شي حماس نه یوازې د ترور په څیر کورنۍ ستونزې جوړې کړي، بلکې داسې اندېښنې هم شته دي چې اردن ممکن پر اسرائیل د بریدونو په ځای بدل شي. دا ټول موارد به د اردن سبا ته ډېر جدي تهدیدات متوجه کړي او حتی د بقا تر حده.
علومری وایي د غزې د نیولو په اړه د ټرمپ پلان د اوربند د دوام په اړه د حماس علاقمندي له منځه وړي. د امریکا لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوي حماس د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې د برمته شویو د خوشې کېدو راتلونکي پړاو به وځنډوي. حماس اسرائیل د اوربند په نقص تورنوي. ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ورته خبرداری ورکړی.
هغه تصمیم چې ما د رایو په توافق کابینې ته وړاندې کړ داسې دی که حماس د شنبې تر غرمې پورې زموږ برمته شوي ستانه نه کړي، اوربند به مات شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به شدیده جګړه پیل کړي تر هغه چې حماس مات شي.
ترامپ ویلی چې اسرائیل بل جګړې ورسته غزه امریکا ته ورکړي.
مونږ به څه ونه پیرو، مونږ به یې ترلاسه کړو، مونږ به یې وساتو او مونږ به ډاډ رامنځته کړو چې هلته سوله ده او که مشکل نشته هیڅوک به یې په اړه پوښتنه ونه کړي،
خو د غزې اوسیدونکي به یې مخالفت وکړي. د پاتسي ویداکس ورا راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
قانونگذاران دموکرات آنچه را که آنان تلاش‌های افراطی حکومت دونالد ترامپ برای تغییر شکل حکومت ایالات متحده می‌نامند، انتقاد کرده و تعهد سپرده‌اند که با وجود اقلیتشان در هر دو مجلس کنگره با این تغییرات مخالفت میکنند. از سوی هم جمهوری خواهان از این اقدامات دفاع کرده و میگویند که این تلاش ها برای جلوگیری از تقلب و ضایعات باید وقت‌تر صورت میگرفت. کاترین جپسن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم رویا زمانی بشنویم.
دومین هفته اعتراضات قانونگذاران نگران دموکرات علیه تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییرات در حکومت این کشور، با وجود تعداد کم از قانونگذاران دموکرات در هر دو مجلس کنگره، آنها وعده کردند که با آنچه که آنها تلاش‌های افراطی اداره ترامپ مبنی بر مسدودی ادارات دولتی و اخراج بلافاصله کارمندان فدرال می‌نامند مبارزه کنند.
اگر شما می خواهید که کارمندان را کاهش دهید، این اقدام باید از طریق بحث در کنگره صورت گیرد، نه اینکه آن را به صورت غیر قانونی انجام دهید. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حق تلفی نشده، اما آنها اقداماتی را اتخاذ می کنند که به میلیون ها خانواده آمریکایی صدمه می رساند.
جمهوری خواهان از اقدامات وزارت کارایی حکومت به رهبری ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی دفاع کرده میگویند که تلاش ها برای جلوگیری از تقلب و ضایعات مدت هاست که صورت نگرفته است.
خشم دموکرات‌ها دقیقاً به همین دلیل است که هیچ اکثریت آنها در کنگره ندارند و نامزد آنان در قصر سفید نیست. وزارت کارایی حکومت کارهایی را که سال‌هاست انجام نیافته است و با توجه به سابقه آنها از سوی استفاده پول مالی دهندگان آمریکایی، خشمی را که ما شاهد آن هستیم گیج کننده است، اما تجاوز نیست.
اما دموکرات ها تعهد کردند که برای محافظت از ادامه کار ادارات حکومتی مبارزه می کنند و یا هم از دادن رای خود در مذاکرات آینده روی بودجه حکومت ابا می ورزند.
اشتیاق اندک که برای کمک به جمهوری خان در حال وجود دارد که ما به دونالد ترامپ اعتماد نداریم. دونالد ترامپ قصد دارد منابع را که ما برای آموزش و پرورش، برای مراقبت های صحی و برای دفاع خود اختصاص دادیم، همراه با ایلان ماسک و دوستان غیر منتخب که به تصفیه در داخل حکومت فدرال پرداختند مصرف کنند.
دموکرات ها تا جای هم توانستند که فرمان های اجرایی رئیس جمهور ترامپ را در سیستم قضایی این کشور متوقف سازند، اما شماره از تحلیلگران به این باور هستند که سایر تغییرات زمانگیر می باشد.
ما تا هنوز هیچ بسیج مردمی را ندیدیم، اما این غیر مستقیمترین بخش فشار بر اهرام قدرت در واشنگتن می باشد. زمان می برد تا مردم امریکا با این پیام همصدا شوند تا اعضای کافی کنگره را با خود همنوا سازند.
اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا می گوید که حزب دموکرات از قدرت اندک برخوردار است.
There's no identified leader of the party.
آنها دیدگاهی روشن ندارند. آنها بی‌نظم به نظر می‌رسند. به امید پیدا کردن خودشان، آنها علیه اقدامات تازه حکومت که مانع تطبیق قانون است، صدا بلند می‌کنند.
توافق تمویل بودجه کوتاه مدت حکومت آمریکا توسط کنگره قرار است در 14 ماه مارچ ختم شود. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو په دولتي ادارو کې د چټکو بدلونونو راوستلو لپاره د ولسمشر ترامپ غوره شوی کس ایلان ماسک نومی. ماسک د موټر جوړونکي د تسلا او د فضایي شرکت سپیس اکس اجرایوي رئیس دی. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي وایي چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمولو لپاره د میلیاردر ایلان ماسک کوښښ ناسم دی.
په دې اونۍ کې په واشنگتن کې د ایلان ماسک په ضد د یوې فدرالي ادارې بهر مظاهره وشوه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه د متحده ایالاتو د حکومت د وړوکي کولو لپاره ټاکلی دی.
خلک پریکړه کوي چې موږ څنګه د متحده ایالاتونو دفاع وکړو. خلک پریکړه کوي چې د دوی د مالیه ورکوونکو پیسې څنګه مصرف شي. ایلان ماسک پریکړه نه کوي.
ماسک د نړۍ تر ټولو شتمن سړی دی او د برقي موټرو شرکت ټیسلا او فضايي شرکت سپیس اکس اجرایي رئیس دی. هغه ځینې نور شرکتونه هم لري چې د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم اکس په خوانه ټویټر هم پکې شامل دی. ایلان ماسک د ټرمپ د لوړې د مراسمو راهیسې د نوې جوړې شوې فدرالي ادارې ډاج د مشر په توګه ټاکل شوی چې هدف یې د اصلاحاتو راوستل دي. دغه ادارې د فدرالي حکومت د لګښتونو د کمولو لپاره کار پیل کړی دی. د رپورټونو په اساس د ماسک ټیم د خزانه وزارت د تادیاتو سیستمونو د لاسرسي موندلې چې اندېښنې راپورته کړي او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ کنټرول غوښته کوم چې د سلونه زیاتو هوادونو ته بشري او نور مرستې تیاروي. دا غزای ته چې داونه په کې لاريونو شو.
ولسمشر ټرمپ خپل فاسد میلیاردر ملګری ایلن ماسک ته واک ورکړ چې د امریکا د حکومت یو مهم اداره رنګ کړي.
خو ټرمپ د ماسک نه خپل ملاتړ تکرار کو.
دا هغه څه دي چې نوموړی یې په اړه ډیر قوي احساس کوي او زه ترې نه متاثر شویم ځکه هغه یو لوی شرکت چلوي.
ایلان ماسک ویل هغه څه چې په یو اس ای ډی کې کشف کړي د جګورنې وړ نه دي.
کله چې موږ د یو اس ای ډی په اړه پلټنه وکړه نو څرګنده شوه چې هغه څه چې موږ دلته لرو هغه یوه مڼه نه ده چې چینجي پکې وي، بلکې په حقیقت کې یوازې د چینجیانو ډکه مڼه ده.
د کانګرس دیموکراتان دا خبره ردوي او وایي چې د ماسک دومره واک لرل او حساب نه ورکول سم نه دي او په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې سپیس اکس د فدرالي حکومت سره قراردادونه لري.
د منافعو د پراخ تضاد په موجودیت کې یو غیر منتخب میلیاردر چې چاته حساب نه ورکوي، کوم چې د چین سره ژورې اړیکې لري او د دښمنانو په وړاندې بې احتیاطه چلند لري، هغه زموږ د هیواد ډیر حساس مالی معلوماتي سیستمونو ته لاسرسی لري.
خو ټرمپ وایي چې سپینه ماڼۍ د ماسک د کار لپاره اړین نظارت چمتو کوي.
چیرته چې موږ فکر کوو تضاد شته یا بل ستونزه ده، نو موږ به دای نږدې نه پرېږدو. موږ هڅه کوو چې حکومت کوچنی کړو او د دې کار لپاره د هغه نه بل ښه کس نشته.
ماسک چې د ځانګړي دولتي کارمند په توګه بې معاشه کار کوي، د قانون مطابق هغه په دې رول کې په کال کې د یو سل ډیر شو ورځو نه زیات کار نشي کولای. دا و د میشیل کوین د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانې سوسی، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته طی یک فرمان تعرفه گمرکی 25% را بر المونیوم و فولادی که به این کشور وارد می شود وضع کرد. انتظار می رود که این فرمان به تاریخ 12 ماه مارچ عملی شود. کانادا و مکسیکو دو کشور بزرگ صادرکننده المونیوم و فولاد به ایالات متحده می باشند و به نظر می رسد که بیشترین ضربه این فرمان را نیز همین دو کشور متقبل شود. شرح بیشتر را در این گزارش دنبال کنید.
تلاش دیگر در جنگ تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. او بر روز دوشنبه از تعرفه‌های 25% بر واردات المونیوم و فولاد خبر داد.
این یک معامله بزرگ است. این آغازی است برای ثروتمند شدن دوباره امریکا. شما رئیس جمهوری هستید که از کارمندان امریکایی صنعت فولاد دفاع میکنید و من بسیار خرسندم و خوشحالم که در کنار شما ایستاده هستم.
مشاور تجاری ترامپ میگوید این اقدام به تولید کنندگان داخلی کمک میکند و از امنیت اقتصادی و ملی کشور حمایت میکند. اوایل روز دوشنبه تعرفه‌های 10-15% اضافی بیجینگ بر کالاهای آمریکایی به عنوان اقدام متقابل برای افزایش 10% تعرفه‌ها از سوی رئیس جمهور ترامپ بر کالاهای چینی در اوایل ماه جاری اعمال شد.
در جنگ های تجاری و تعرفه ها هیچ برنده وجود ندارد. آنچه در حال حاضر مورد نیاز است افزایش یک جانبه تعرفه نیست، بلکه گفتگو و مشورت برابر بر اساس احترام متقابل است. ما از ایالات متحده می خواهیم که اقدامات اشتباه خود را اصلاح کند و از سیاسی کردن دست بردارد.
اما ترامپ می گوید که نه تنها رقبا بلکه متحدان نیز از امریکا سوء استفاده می کردند.
ما به طور یکسان توسط دوست و دشمن کوبیده می شدیم. ملت ما نیاز دارد که فولاد و المونیوم در امریکا ساخته شود، نه در سرزمین های خارجی. ما برای محافظت از آینده کشور ما نیاز به تولید داریم، به یک تجدید حیات در چرخه تولید ایالات متحده که نظیر آن برای چندین دهه دیده نشده است.
بسیار از اقتصاددانان معتقدند که تعرفه ها قیمت ها را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد.
مشخص نیست که آیا این یک استراتژی مذاکره است یا دائمی است. آیا تنها به کانادا، مکسیکو و چین محدود است یا قرار است به عنوان مثال به اتحادیه اروپا یا حتی کشورهای حوزه بریکس گسترش یابد.
او افزود که نگرانی ها ممکن است کشورها را وادار کند که روابط تجاری خود را دوباره تنظیم کنند که احتمالاً تولید کنندگان را نگران می کند. برخی از شرکت های متجززی امریکا مستقر در دیترویت میشیگن این نگرانی را تکرار می کنند. ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری در این زمینه به سرعت عمل کرده است.
دماشوم د زگدن سیاحت یواز د امریکا متحده ایالتونو پوری محدود نده. امیدواره چینایی میندې خپلو ماشومانو ته د امریکایي تابعیت ترلاسه کولو لپاره د ولادت ورځو ته په نږدې کېدو د متحده ایالتونو سیمو ته ځان رسوي چې ماشوم وزېږوي او په دې ډول د امریکا تابعیت ترلاسه کړي.
سیلانیان ممکن د شمالی ماریانا ټاپوګانو پلازمینې سایپان ته د آرام سمندر ټاپو د ښکلا لپاره راشي، مگر دا مور بل مقصد لري. هغه دلته ذکر اغلی چې لور یې هغه کاغذي ټوکړه تر لاسه کړي چې د امریکا تابعیت بللې کیږي. د متحده ایالاتو په دې خاوره کې دغه مور د 14 ورځو نه زیات وخت پورې ایساره شوې ده. هغه د خپل شناخت پټول ساتلو لپاره یوازې خپل تخلص کاروي.
په چین کې د زده کړې سیستم دی یا پکې ورځنی چاپیریال دی ډېر سخت حالت دی. حتی زه غواړم وتښتم، زه نه غواړم هلته پاتې شم.
یی د ستمبر په میاشت کې د چینایي ادباو لپاره د سورلس ورځو د ویزی د پروګرام تر مخه سایپان ته تللی وه. دغه پروګرام په 2019 کې پلی شوی و کله چې د چین څخه د زیګون سیاحت په لوړه کچه کې و.
دا په 2019 او 2013 کې لوړ شو.
په یاد هر کال موده کې د چینایي میندو د 500 څخه ډیر ماشومان زیږولي وو. پلاسیوس وایي چې د زیګون دغه کچا د سایپان د ونمنو د زیږیدلو د شمیر څخه ډیره ده. پلاسیو وایي چې په تیر کال کې 550 ماشومان د چینایي میندو لخوا زیږیدلی دي.
کله چې دا میرمنې راځي دوی د زیګون څخه مخکې هیڅ ریکارډ نه لري، نو دوی نه پوهیږي چې آیا دا د لوړ خطر زیګون دی که
څه.
حکومتي شمیرې ښایي چې د 2009 کال راسې چینایي میندو دلته 3300 ماشومان زیږولي دي.
زه وخت نه لرم چې د ویزې غوښتنه وکړم ځکه چې دا انتظار غواړي. امیدواری یوه حیرانتیا وه. ما دا ځای غوره کړ ځکه چې دا هغه ځای و چې زه کولی شم زر تر زره هغه څه ترلاسه کړم چې ما غوښتل.
یی د خپلې یو میاشتنۍ لور لپاره د متحده ایالاتو د پاسپورټ غوښتنه کوي. هغه د درې اونو په اوږدو کې د زر پاسپورټ اخیستو لپاره ډېرې پیسې هم ورکوي.
زه ویره لرم چې دا تګلاره د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وروسته له منځه لاړه شي، نو ما د پاسپورټ د زر تر زره ترلاسه کولو لپاره اضافي پیسې ورکړې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل دفتر کې په لومړۍ ورځ د دې ختمولو لپاره اجرایوي فرمان لاسلیک کړو.
موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیګون حق ورکوو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، او دا په بشپړه توګه احمقانه کار دی.
په داسې حال کې چې دا حکم په محکمه کې ننګولی کیږي، یی تمه لري چې د هغې لور او حتی د هغې لپاره به دا ښه پایله ولري.
زه چې دلته راشم نو دا احساس کوم چې دا د انسان لپاره ډیر ښه ځای دی. زه باوري یم چې د هغو ننګونو د حال لپاره به یوه لاره چې زه ورسره مخامخ یم.
د تیر کال له پای راسې د چین څخه مسافر باید د معافیت لپاره آنلاین غوښتنه وکړي، او مخکې له دې چې دوی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي دوی د برېښنایي سکریننګ نه تیر شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مضمونه توګه وستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټیلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټیلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټیلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټیلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
خبری ټولګه کې د اوکرين سره د امریکا ترنګلې اړیکې د امریکا او اوکرين د ولسمشرانو غونډه په لفظي شخړې بدله شوې او د قیمتي منرالونو د تړون لاسلیک کول ځنډیدلې دي.
حقانیه مدرسه برید د پاکستان په حقانیه مدرسه کې ځانمرګي برید د مدرسې مشر مولانا حامد الحق او ګنشمیر نور کسان وژل دي. افغان طالبانو خوشینی خودلې.
او د روژه هر کله د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې نن د روژې اوله ورځ ده. سکال افغانان د بشري او اقتصادي بحران پښتون کې روژه نیسي. غزه کې هم ورته حال ده.
السلام علیکم خرغلاس. نن شنبه د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قربا ز احمد شکیبم په دې خبرونه کې زما همکار موسکا سپایي د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه تازه جزئیات شریکوي او د خبرونه ملمو د سیاسي چارو شنونکو واحد فقیری دی چې د اوکرين سره د امریکا د راتلونکو اړیکو په راتلونکو یا برخلیک به تبصره وکړي. له دوړو څخه په مننه خبرونه په یو مهم نړیوال مطلب پیلوم. په سپین ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکرين د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي غونډه چې د منرالونو د تړون په خاطر جوړه شوې وه په لفظي شخړې بدله شوه او په دې لړ کې نه دا تړون لاسلیک شو او نه هم دواړه ولسمشران په خبري کانفرنس کې راڅرګند شول. دواړه لوري د یو بل خبري پرې کولې او غونډه لانجمنه شوه. ټرمپ زيلنسکي ته وویل چې یا به تړون لاسلیک کوي او یا به مونږ درنه ځو. د اوکرين سره د امریکا راتلونکي اړیکې کوم لوري ته درومي؟ آیا ممکنه ده چې د اختلافاتو د زیاتېدو مخه ونیول شي؟ مخکې د دینه چې په دې اړه راپور نشر کو د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. ملما مو د سیاسي چارو شنونکو واید فقیری ده چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی ده. جناب فقیری صاحب سلامونه او نیکی هیلې. تاسو هرو مرو د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر زيلنسکي غونډه لیدلې ده؟ د غونډه ولې جنجالي شو او عوامل څه؟
تشکر. یعنی عوامل یو دا و چې مخکې له دې چا ته دوی راسې هم داسې تصور وو چې شایي ښاغلی ټرمپ پر زيلنسکي باندې ځینې فشارونه وارد کړي او د ډېرو امتیازاتو دپاره اقدام وکړي. هو هغه تر ډېره حده پورې د دې پر ځای چې مثبته نتیجه ورکړې وای هغه په جنجال واوښتل. حتی سناتور ګراهم کله چې د دې مجلس څخه تاسو ولیدی راووتی مطبوعاتو کې وویل چې ما زيلنسکي ته وویل چې وشکوا چې په طلاقه بند نه سي مګر دی به بند سو. یعنی داسې معلومیږي تر ډېره حده پورې چې د امریکایي اخبارونه هم دا تبصرې کوي داسې لکه یو شی چې جوړ شوی و مخکې له مخکې پلان
او چا جوړ کړه او چا پلان کړه و.
یعنی کله چې سړی وګوري دا او کلیپونه ته وګوري دا معلومیږي چې ښاغلی ټرمپ او مرستیال ښاغلی وینس دواړه لکه یو ټیم غونډه کار کوي یو بل ته پاس ورکوي او په دې پاسینګ کې زيلنسکي بل اخره تر ډېره حد پورې د ځان د دفاع ته مجبور کیږي او غواړي د ځان دفاع وکړي او هغه د ځان دفاع د ښاغلی ټرمپ پر مزاج باندې شونه لګیدل.
نو په دې غونډه کې خو زيلنسکي هم تنه پښتنه وشو چې ولې د امریکا د مرستو نه مننه و نه کړه او د هغه په اولو خبرو کې داسې یو څه وانه ورېدل شو چې په زغر دی ویلي او یا د خپل خبري داسې پیل کړی وي چې هغه امریکایانو ته دا احساس ورکړي چې اوکرين د امریکا د مرستو نه منندوی ده.
بلې یعنی په دې مګر هغه وویل چې ما څو ځله دا ویل دي چې ټانک یو آتا په خپل بیا ټویټ کې هم څو ځله دا ویل چې د امریکای څخه زه مشکور یم منندوی یم زه د امریکای خلکو ته احترام لرم. دا خبرې اوس زه فکر کوم چې یو ډول کوشش دا و چې زيلنسکي وجهه مجبور سي چې باید د ځان دفاع وکړي او یا هم داسې تسلیم سي چې هغه شاید ښاغلی زيلنسکي د ایسیاتو مقام سره شبنه لګیدلای ځکه زيلنسکي هم خپل خلک لري اوکراینیان دي د هغوی عزت د هغوی ملي عزت باید وساتي.
صحیح. جناب فقیری صاحب دا چې د ستونزې څنګه حل کېدای شي د جنجال څنګه پای ته رسیدای شي په دې اړه مشخص پوښتنه لرم اما اجازه راکړئ چې د سپین ماڼۍ د غونډې په اړه د راپور واغورو.
winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی ترمنس په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال تر ناندروی وروسته د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه لغوه شوه.
تاسو زیات څه په لاس کې نه لرئ. ته د میلیونونو خلکو د ژوند په سر قمار وهې. ته د درېیمې نړیوالې جګړې په سر قمار وهې.
زیلنسکی واشنگتن ته د خپل سفر د مهمې برخې په توګه له ولسمشر ټرمپ سره د اوکراین د قیمتي منرالونو اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پرېښود.
ته به یا زموږ سره تړون لاسلیک کوې یا موږ نور مرسته نه کوو.
دا ملاقات چې څه باندې څلوېښت دقیقې وروسته تر هغې په لفظي شخړې بدل شو چې د اوکراین ولسمشر د دې هېواد د کرایمیا په سیمه باندې د روسیې د 2014 کال یرغل موضوع یاده کړه. له دې ناندرییز ملاقات وروسته ټرمپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې له زیلنسکي سره یې په سپینه ماڼۍ کې ډېره معناداره غونډه لرله. ټرمپ وایي له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پورې دي او دی دې نتیجې ته ورسېد چې ولسمشر زیلنسکي په هغه صورت کې چې امریکا یې تر څنګ وي سولې ته چمتو نه دی. د ده په وینا ځکه زیلنسکي فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د ولسمشر ټرمپ راستیال په غونډه کې د اوکراین په مشر تور ولګاو چې تبلیغاتي سفر کوي او دا کار یې له دې امله چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي مطبوعاتو په وړاندې کوي بې احترامي وبلله.
فکر کوي دا خبره درناوی دی چې د امریکا سپین ماڼۍ ته راشي او پر یوه داسې ادارې لفظي برید وکړي چې ستا د هیواد د بربادۍ د مخنیوي لپاره ستا سره مرسته کوي.
ټاکل شوی وه چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر زیلنسکي په سپینه ماڼۍ کې د نادره معدني موادو موافقې تر لاسلیک کولو وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. خو د اوکراین مشر د خبري کانفرنس څخه وړاندې له سپینې ماڼۍ ووت. د اوکراین ولسمشر د سپینې ماڼۍ د ملاقات څخه له وتلو وروسته په ټولنیزه شبکه کې د متحده ایالاتو له مشرانو او ولس څخه د مرستو په خاطر مننه وکړه. نوموړي په دې اړه د ایکس په شبکه کې لیکلي، امریکا له تاسو مننه، د متحده ایالاتو له ولسمشر، کانګرس او د امریکا له خلکو مننه. اوکراین عادلانه او تلپاتې سولې ته اړتیا لري او دی په دقیقه توګه د همدې لپاره کار کوي. د امریکا او اوکراین ترمنځ وړاندیز شوی سوداګریز تړون له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې صندوق د امریکا او اوکراین د ګډ مدیریت غوښتنه کوي. د تړون له مخې به اوکراین د دغه هیواد له طبي زیرمو څخه د ترلاسه شویو پیسو 50% د اوکراین د بیا رغونې صندوق ته ځانګړي کوي. ولسمشر ټرمپ د اوکراین د منرالونو تړون د امنیتی تضمینونو په پسمنظر کې د یو مخکینی اقدام په نوم نومولې. د په دغه اقدام کې د روسیې سره د اوکراین د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د اوکراین د امنیت لپاره د اروپای سولساتو ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ شامل دی.
زه د منرالونو دغه تړون ته چې د دواړو هیوادونو اړیکو کې به ژور بدلون راوستی وي په ښه ډول ترسره کېدو ته هیله منو. ما نن سهار له زیلنسکي سره خبرې وکړې. هغه ته مې وویل چې پام کوه چې کونه غولېږي.
په دې وروستیو کې ولسمشر ټرمپ د جګړې پای ته رسولو لپاره پر اوکراین فشار زیات کړی. ټرمپ ادعا کوي چې اصلا اوکراین دا جګړه پیل کړې ده. روسي ځواکونو د 2022 کال د فبروري میاشت کې پر اوکراین برید وکړ. ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې اوکراین یا اروپایي متحدین راښکیل کړي، د روسیې سره په دې اړه مخامخ خبرې پیل کړې. دا چاره د اوکراین د جګړې په تړاو د پخواني ولسمشر بایډن د تګلارې برعکس ده. یو شمیر اروپایي مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ رامنځته شوې لانجې په اړه غبرګون ښودلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چې روانه اونۍ یې له ولسمشر ټرمپ سره لیدلی، په دې هکله ویلي، یوه خوا یرغلګره روسیه ده، بل لور د ظلم ښکار اوکراین دی. دوی په حق وو چې له اوکراین سره یې په تیرو دریو کلونو کې مرسته کوله او پر روسیې بندیزونه لګولي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس پر ایکس پاڼه لیکلي، تر اوکراینیانو هیڅوک سولې ته زیات لیواله نه دي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم له ولسمشر سره خپل ملاتړ اعلان کړی. زیلنسکي بیا د اروپایي مشرانو د ملاتړ په ځواب کې د مننې څرګندونه کړې. د وروستي راپورونو پر بنسټ د اوکراینی پلاوي لیږدونکي الوتکه د برېټانیې پلازمېنې لندن کې ښکته شوې. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا او اوکراین د اړیکو په اړه بحث ته دوام ورکوو. فقیر صاحب، ډیره زیاته مننه، راپور مو په ګډه سره ولیدو. بیرته راځو د ستونزې حل ته. اوس چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده او لانجه رامنځته شوې، نو د حل لارې څه دي؟ اوکراین د کوم ډول خطر سره مخامخ دی د واشنگتن له لوري؟
اوکراین زه فکر کوم نه واز دا چې شاید امریکا چیرې د اوکراین څخه لاس واخلي او دا کومکونه چې ورسره کیږي دا پربند کې اوکراین د روسیې په د قرباني بوي د روسیې د تجاوز د روسیې د دغه د قواو قرباني وس هم دی لا بر ډیر زیات سي او په دې کې زه فکر کوم اوکراین لا کمزوري سو د خپل زيلنسکي موقف لا کمزور سو او بل خو پوتين لا زورور سو پوتين بلا شیراک سي ډیر امتیازات وو غواړي د اوکراین څخه به ډیر مزکي اغلانج کړي چې دی هغه به هم لانج کې او داسې به وانګيري چې دی پر حق دی او دی په سپینماني کې ملګری لري دا زه فکر کوم یو منفی پیغام دی شپ پیغام نه دی چې هم اروپایان شاید ډیر ورخطا کړی وي او هم چینایان تر وهده پوری مګر تر ډیر هده پوری باید مسکو ډیر خوشاله وي په دې پیغام باندې
صحیح خبرګون ته پکاتو د سخکاری چې اروپا د اوکراین سره خواخوږي وس هم لري او ملاتړ اعلان کړی دی چې اروپا د زینو ودونه ویل چې موږ به در سره یو ښه کوم هیوادونه د چکاولې شي د اوکراین او امریکا ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي او دغه ستونزه حل کړي لاند جواب لطفا
زه فکر کوم تر ټولو شاید اروپאי اتحاد وي د فرانسا او انګلستان او کرایسي چې د ترمنځ یو روغه جوړه وکړي کچیر روغه جوړه ته کوم زمينه برابر وي دغه دوه ملکونه هم په امریکا کې او هم په اروپا کې نفوذ لري قدرت لري او هم د جمهور رئیس ترامپ سره تر وهده پر شر او بت لري نو بنا هم دغه فرانسا او انګلستان کولای شي چې د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي
د سیاسي چارو شلونکې جناب وایت فقیری ډېر ډېر زیاته مننه کوم ستاسو د شننې او وخت نه بخیر اوسئ بخیر اوسئ سیمه ترازو د حقانیه مدرسې د مشر مولانا حامد الحق او د شپږو نورو کسانو جنازې نن خاور ته وسپارل شوې د خیبر پختونخوا په اکوړه خټک کې د جمعې پر ورځ د حقانیه په دارالعلوم کې د بریډ لکبل لکتر لګه دیش کسان ټپین شوی هم دي د غبرید د بیلابل لوریو خبرګونونه راپارول دي
د جمعیت علماي اسلام ګوند د وژل شوی مشر مولانا حامد الحق جنازه نن د شنبه په ورځ په حقانه مدرسه کې شوی چې زرګونه کسانو پکې برخه اخیسته و
کل بہت بڑا سانه هوا تا
دوی ولو تراژیدی ده پرون ډیر لوی تراژیدی و دا پکې مونږ ته نږدې وشو خو زمونږ استادان او زمونږ ورونه دي
په ټولنیزو رسنیو کې دایښ ته نږدې ګڼل کېدونکو سرچینو دارالعلوم حقانه کې د شوی زرمر ګبرید پړه په غاړه اخیسته ده او پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی او په افغانستان کې واکمن طالبانو په خپل جلا جلا بیانونو کې په مولانا حمید الحق د برید غندلې دي د پیښې عیني شاهدان وایي ځانمرګ بریدګر د جمیل المنزه ورسته کله چې مولانا حمید الحق له حقانه مدرسې وته ځان پر تړلې واسکټه 14 نور کړي
یو درزو شو او بس دینه پس بیا موږ په انوشي څه چل شو ما هو یو ټرانسفارمر او درزو شو اور سر خوا کے ٹرانسفارمر میں جوڑا گیا لیں دراسو کو
حامد الحق سے اپنے نماز ادا کی
مولانا حامد الحق منز و کڑ اوتر منز ورس سے چے وتو یو جان مر گئی بریدگر چے ظاہر نہ پیشندل کے دو مولانا حامد الحق تے جان ور ورسا وا او بیا 14 نو شو نجدی اتا کسان زائ پہ زائ و وشن شو
یو شمیر شنون کی وای په حقانی مدرسہ برید زیات شمیر خوا ہوتا د خطر زنگ دے
ټول ته د خطر زنګ دا پاکستان تام او افغانستان تام او دا سبق خستن پکار دا مونږ ټول دا صدا ملکونه دا علاقې یا خلک زګوندا د مذهب په نوم باندې کم دلته یو سیاست روان دا او یو معاش روان دا هغه په بنیاد اوس نور مخکې نه چلیږي پکار بنیادی پکار دادا سے پاکستان وی کدا افغانستانی خاص کر دا افغانستان سکم دا ال تک خلق تا دا افغانستان طالبان لاس ور کی دخل و مسلو حل بخل ملک کے دن نو غوری
دا معلومات پر اساس دا دار العلوم حقانیہ مدرسے بنسٹ د 1900 سال وخت کال د سپتمبر په درویشتمه د پاکستان له جوړیدو لږ وروسته د مولانا عبدالحق لخوا په اکوړه خټه کې خودل شوی وو نو موري د جمعیت علماي هند او دار العلوم دیوبند فکری مکتب سره تړاو درلود
نظام افغانستان دو بار یک بار در دوران دکتر نجیب و بار دیگر در دوران آقای غنی از دست همین شورشیان مسلحی که از همین حقانیه و از همین مدارس پاکستان فارغ شده بودند و در نتیجه فتوای اینها جویبار و دریا و بحر خون را در افغانستان جاری ساخته بودند، امروز سرانجام دامر خودشان را گرفت.
مولانا حمیدالحق د مولانا سمیع الحق مشر زوی دی چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم پات شوی او د خپل پلار له وژل کېدو را پدی خوای د خپل ګوند جماعت علماء اسلام سین مشری په غاړه لرله. د هغه پلار مولانا سمیع الحق چې د طالبانو پلار بلل کېده په 2013 کال کې په خپل کور کې په برید کې وژل شو. وحید فیضی د امریکا غږ.
په سیمه کې تمکیږو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تورخم دروازه د طالبانو لوري د پاکستان د کنټرول په سیمه کې د پوستو د جوړولو له امله تړل شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د دواړو لوري ترمنځ د دغې دروازې د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور جزئیات په پیښور کې د خپلې همکارې مسکا ساپینا اخلم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګرې شوې. مسکا جانې، د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې نور څه لیکل شوي او د دواړو لوریو هڅې څه دي؟
ډیره زیاته مننه. د تیر جمعې راهیسې اوسه پورې دروازه د تورخم دروازه بنده ده او هیڅ پرمختګ هم نه دی شوی د دروازې د پرانستلو لپاره. او څرنګه چې تاسو ویلو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان تیره ورځ خبریالانو سره د خبرتارو پر مهال او د یو خبریال د سوال د ځواب په ځواب کې ویلي چې د طالبانو له لوري د پاکستان پر خاوره یو پوسته جوړېده چې په اصله هغه د دروازه وتړل شو او هغه وایي چې دا یو اړخیز کار دی او کله هم باید داسې مسائل دی یو اړخیزو لرنه، بلکې د دوو اړخیزو میکانیزمونو لکه د همغږۍ او د کمیټې خبراتورو له لارې باید حل شي. او وایي چې هڅه کوي چې دا مسله ژر تر ژره حل شي، خو وایي چې د پریکړې په تړاو خبرې نه کول غواړي. هغه دا هم وایي چې کله هم داسې څه مسله پیدا شي نو تر کله چې مسله حل شوي نه وي دروازه بنده به وي. بل اړخ ته بیا د طالبانو اظهاراتو یا بیان ته کومه کتنه وکړو، طالبان وایي چې دوی دا پوسټه په خپل خوره ان افغانستان کې جوړوله. او څنګه چې د طالبانو د تورخم کمیسار عبدالجبار حکمت ویلی وو چې کله هم طالبان خپل دا رقم کار یا هم پوسټه یې څه جوړوي نو پاکستان خپل خبرګون خایي، خو کله چې پاکستان بیا جوړوي هغوی هیڅ هم، یعنی طالبان هیڅ هم نه وایي. بل اړخته د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت یو بیان ویلی چې دا پاکستان یو وړخیز ګام دی او د دې لکابل د افغانستان ترانزیتي تجارت ته هم زیان رسیدلې ده. دې غاړې ته د تورخم کې د سوداګرۍ اتحادیې له دواړو خواو څخه غوښتنه هم کړې چې ژر تر ژره باید مسله حل شي او دا باید د سیاسي او امنیتي اختلافاتو کلان دی ونشي، باید مسله ژر حل شي ځکه د دې لکابل دلته مسله جوړه شوې ده. او ترڅنګ د پاکستان ګمرک د بیان لمخه، البته د پاکستانی رسنیو د معلوماتو لمخه، یو په یو ورځ کې شاوخوا $2 million د پتورخم کې تجارت کیږي چې د تړل کېدو له کبله همدومره زیان هم رسېدلی. جیو نیوز درې ورځې وړاندې خبر ورکړی و چې تر دې دمه یوازې $12 million دې اړخ ته یوازې زیان رسېدلی ده. او بله دا چې نن د روژې هم لومړۍ ورځ وه، ځینې خلک دلته روژه نیولې او دا مهال ځینې هلته انتظار هم باسي، ځینې بیا مسافر او ناروغان د تورخم څخه پېښور ته هم رسېدلي دي او موټرونه هم بند پاتې دي. ډرایوران وایي چې د دوی د ګاډو ټایرونه چې دی د خرابېدو په حال کې دي.
مننه مسکا جانې د معلوماتونو په خیر اوسئ. د مدیترانه په سمندر کې د یو کښتۍ د ډوبېدو لامل شپاړس پاکستانی وګړي مړ شوي دي. په دې اړه مهم مطلب لرو خو اوس یو لنډه دمه کوو.
انګریزي د هغې لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره.
This is New York City.
د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
Watch and listen. Hi, how are you?
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. It's for you. د خبرونه ستاسو لپاره ده.
بیا بیا هم خره غلاست. اوس هم یو څو لند نړیوال خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د امریکا له خوا د نړیوالو مرستو کمیدل به ګڼ پروګرامونه اغیزمن کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان، سوریه او اوکراین یادونه کړې. ویل دي چې یوازې په افغانستان کې به 9 میلیونه خلک د امریکا د مرستو د کمیدلو وجې زیانمن شي. ګوتیرش زیاته کړي چې د امریکا له خوا د مرستو نه رسیدل به نور خلک هم د خطر سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ بهر ته د واشنگټن مرستې د ارزونو په موخه د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د کوردستان د کارګرانو ګوند ملیشه او پوری تړلې خبری اژانس خبر ورکړی چې دوی د شنبې په ورځ اوربند اعلان کړی دی. تر دې مخکې د پی کی کی زندانی مشر عبدالله اوجلان په خپلو کسانو غږ کړی و چې وسله پر مځکه کیدی او د وسلوال مخالفت نه لاس واخلي. په دې توګه اوس د ترکیې د حکومت په ضد د پی کی کی څلوېښت کلن وسلوال بغاوت پای ته رسېدو ته نږدې کیږي. د اوجلان له اعلان څخه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او ځینو نورو ترکي سیاستوالو ملاتړ کړی دی. د پی کی کی غړو په خپل اعلامیه کې تمه ښودلې چې د ترکیې حکومت د جلان له زندان نه آزاد کړي. د معلوماتو لمخې په تیرو څو لسیزو کې د پی کی کی او د ترکیې د حکومت ترمنځ د شخړو له وجې څلوېښت زره کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې اروپا ته تلونکي د 1400 پاکستاني اتباعو له ډلې څخه چې په لیبیا کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي وو، د 12 تنو جنازه پاکستان ته لېږدول شوې ده. د دې پیښې اکثره قربانیان د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسۍ اوسیدونکي وو. په کښتۍ کې ټول ټال 16 پاکستانیان سپاره وو چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا 8 تنه یې ژغورل شوي دي. 10 تنه لا درک دي. د اشفاق احمد په نوم یو حکومتي چارواکي ویلي چې د 12 تنو جنازه د پنجشنبې او د جمعې په ورځو په هلیکوپټر کې سیمې ته انتقال شوې دي. د احمد وینا د څلورو نورو جنازه هم ډیر زر انتقالیږي. لیبیا د مدیترانه د سمندر لارې شپږو هیوادونو سره پوله لري او اکثره کډوال له دې لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 001-202-255-59-58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
بیا هم خراغلاست. د نړۍ د نورو برخو په څیر غزه کې هم نن خلکو د روژې له مړۍ ورځې ته هرکلی ویلی دی. دوی خپل کورونه په چراغونو روښانه کړي او د ړنګ شویو کورونو ترڅنګ بازارونه د روژې د میاشتې د پیر او پلور لپاره د خلکو نه ډک دي. نورحال په راپور کې.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سوي اوربند څخه پاس هم فلسطینیان د جګړې څخه مخکې د روژې میاشت یادوي او وایي چې د سختو شرایطو د روژې هرکلی هم د سوري لاندې راوستی. او یا کلن ابو سلام دی وایي چې دوی نه کور لري نه پیسې او نه د ژوند کومه هیله. نو په داسې حال کې به د روژې څه هرکلی وکړي.
رمضان الذي سبق الحرب
د جګړې نه مخکې به د روژې په میاشت کې مونږ د میز نه چاپېره ناست، خپل خوراک څښاک مو درلودل، خپلو ګاونډیانو سره مو په شریکه روژه ماتوله، خو سږ کال دا یوه خوښي هم نه لرو.
د خان یونس په الباهر سړک دوکانداران غوښه، سبزیجات او مشروبات خرڅوي او خلک خوشحاله دي چې قیمتونه د جګړې د وخت څخه راکم شوي دي. د جنوري د 19 څخه د اسرائیل او حماس ترمنځ د درو پړاوونو اوربند د پیل کېدو څخه پاس درو دیش اسرائیلان او قریب 2000 فلسطینی بندیان سره تبادله شوي او اسرائیل وایي چې دوی مصر ته مرکچان استوي ترڅو د اوربند نور هم وغځيږي او نور اسرائیلي بندیان هم خوشي شي.
نرجو من الله سبحانه
موږ د الله نه سوال کوو چې د روژې میاشت په امن کې تیر شي، نور مرسته راورسیږي، خیمه راوړي، ځکه چې هوا ډیره سړه ده او خلک په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي.
د اوربند د غزولو په اړه د خبرو اعلان په داسې وخت کې کیږي چې حماس اسرائیل ته د څلور یرغمالو مړي وسپارل او نور یرغمال به د اوربند د تړلو له مخې په راتلونکو څو ورځو کې خوشي سي.
د روژې تیره میاشت ډیره سخته راباندې تیره شوه. خلکو به ټوله ورځ په دې تمه تیروله چې کله به یو څه د خوړو دپاره پیدا شي، خو اوس د خدای شکر دی نشته غوښه وریجې سبزیجات او شربت.
د اسرائیل او حماس ترمنځ دا جګړه چې په څو لسیزو کې مثال نه لري، د کال 2023 د اکتوبر په 8مه هغه وخت پیل شوه چې کله حماس په اسرائیل برید وکړ او د اسرائیل په وینا 2200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل.
حاليا افضل من قبل،
اوس وضعیت د پخوانه بهتره دی ځکه چې قیمتونه کم شوي دي. د جګړې نه مخکې وخت سره نه مقایسه کیږي، خو نسبتا ښه دي او خلک یې د اخیستو توان لري.
د حماس او اسرائیل په جګړه کې 8000 فلسطینیان ووژل شول. د فلسطینی مامورینو په وینا د غزې جګړې ډېر کورونه وران کړل او خلک یې څو ځله بې کوره کړل او په دغه حال کې روژه هم پر راغله. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
افغانستان کې هم کیسه سره ورته ده. دلته ډېری اړمنې کورنۍ د روژې په میاشت کې د لاسنیوي تمه لري. شکریا چې د یو کسیزې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د روژې لپاره یې څه نه دي اخیستي او نه هم توان لري. په همدې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده.
شکریا اصلا د کندز اوسیدونکې ده، وس په کابل کې ژوند کوي. خاوند د درې کال وړاندې وفات شوی او د کسیزي کورنۍ پالنه ور په غاړه ده.
یو ځای مې او مې بناده هم د 15 بچی دي. ورور سهونه لارم اسو کوم تر سو مې خاوند ژوندې و هر سبا راو سه وس خدای دې صبر راته.
شکریا. له تیرو څو کلونو راهیسې د کابل د پکتیا کوټ سیمې په دغه نیمه نړیدلې کور کې شپې ورځې سبا کوي. په خبره خپلوان هم لري، خو د هغوی اقتصاد هم دومره ښه نه دی چې دې ته د مرستې لاس ور وغځوي.
الله د هغوی سره کومک وکړي، زموږ سره کومک وي. الله دعاګانې کوم، مونځ اودس کومه، بچی مې سبق وي. اتي به څه وکړم ورور مې صدقه لالو نه خو غفتنه کوو. الله تاسې نه څوک لوس نه کېږي، موږ سره کومک وي. الله دې ورسره کومک وکړي.
د شکري ګاونډیان وایي دوی ورسره تر خپلې وسې مرسته کړې. اندا چې په جمعتونو کې هم ورته چنده راټوله کړې ده، خو په مرستو څوک نه پایي.
او دا سوداګر نوم دا اله کیږي، دا تجارانونه چې دوی سره د زل د کومې د کومک وکړي. ته دې روزي کې خلک واځي خبره ده چې نظر لکه په دې روزه کې نظر دوی سبا ویګان لري. ازو غواړم چې دې خلکو سره زل د کومې د کومک دې فور سره سرپرست نه لري، یعنی په وخت یو اقتصادي بحران سره مخ دي.
د روزې پر رسیدو سره د بیوزلو کورنیو سترګې شتمنو ته اوړي، څو لاسنیوي وکړي او د روژه ماتي د سرخوان په ډوډۍ رنگین کړي.
دا چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده او زموږ هیواد د هیوادوال ډېرې اقتصادي ستونزې لري، نو د ټولو ملي سوداګرو په ځانګړې توګه شتمن هیوادوال چې وسه رسیږي راشي او د خپل هیوادوال لاسنیوي وکړي. ځکه ستونزې ډېرې شوي په کوم کلیو ګاونډ کې چې موږ ځینې کورنۍ وینو د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روژې میاشت کې د شکرې غونډې ګڼې نورې اړمنې کورنۍ د نورو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. ستاسو لملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. په څو شیبو کې د همدې خبرونه ویډیوګانې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. نیم ساعت وروسته په رادیو کې بحث لرو. هیله ده چې رادیو بحث مو هم د ځان سره تعقیب کړئ او په دې خبرونه کې برخه واخلئ. ماته اوس اجازه راکړئ تر بلې خبرونه پورې د خپل پامن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات
هغه کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.